دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 1200 په کابل کې یو لسنی بجې دی د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو پتر هر سوړاندې د دې سات خبرونه پامیر ساحل وړاندې کې
په پېښور کې په چاودنه کې د پولیسو لوړ پوړی افسر وژل شوی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د لاریون ګډونوال ول او اروپایي ټولنه ښایي نن په سرمشیزه کې له ارمنیا سره د همکاریو موافقه وکړي. بشپړ خبرونه د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی مشال راډیو ته ویل چاودن نن سهار له تاتری پارک او زرغونی جماعت سره نږدې هغه مهال شوی چې د پولیسو لوړ پوړی چارواکی ای آی جی اشرف نور په خپل ګاډي کې دفتر ته روانو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان د پېښې په ځای کې خبریالان ته ویل په ځانمرګي برید کې اشرف نور وژل شوی او شپږ پولیسان ژوبل دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دا دي چې ځانمرګي برید کوونکي په موټر سایکل سور وو. د هغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هډ کوارټر وو هغه مړ دی او نور شپږ پولیس اهلکار جوړ دي.
وسلواله ډلې لشکر اسلام د حملې ذمہواري منلې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال ول چې د محلي پولیسو د یو قومندان د ګوښه کولو ضد یې احتجاج کاوه. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ یو چارواکي عبدالجمیل تندر د پیښې په ځای کې خبري اعلان ته ویل ځانمرګي بریدګر د امنیتي اقداماتو له کبله په لاریون کې په حمله کولو ونه توانید خو وروسته یې د قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته چاودنه وکړه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونی حمله کې اته کسان وژل شوي ولس ژوبل دي چې ټول ملکیان دي. اسلامي دولت یا داعش ډلې د حملې ذمہواري منلې. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو تېره ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو او هلته د زندانیانو په اړه بحث وشو. د ګوند مشر فانوس ګجر تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په زرګونه پاکستانیان په خلیجي هیوادونو کې بندیان دي.
هلته پاکستانی محنت کشی هغه ته ډېرې زیاتې مسلې یو خو په زرګونو خلک په جیل کې او ایس تپوس پاکستان طرف نشته د امبیسو طرف نوم نشته. بالکل یو امبیسی د مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د محنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انختی دي.
عوامي ورکرز ګوند د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو او مزدورانو د مرستو لپاره څانګې پرانیزي. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي ل بګرام هوایی اډې سره نږدې په چاودنه کې درې جورجیایي سرتیري ژوبل شوې دي. د ناتو یو وان ټام ګریسپک تیر مازیګر وویل وسلوالو چون کې مواد په یو موټر سایکل کې ایخول او کله چې د نړیوالو ځواکونو گاډي تیرېده نو چاودنه وشوه. د زیاته کړه چې د ژوبلو جورجیایي سرتیرو روغتیایي حالت ښه دی. د جورجیا د دفاع وزارت هم د دې خبر پخلی کړی دی. جورجیا دا مهال په افغانستان کې 780 سرتیري لري چې د ناټو په مشرۍ د شاوخوا 15,500 سرتیرو د ماموریت په چوکاټ کې کار کوي. د غزنی چارواکي وایي یو شمیر طالب وسلوال تېره شپه د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر وخت د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي او ژوبل دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري بیګا مشال راډیو ته ویل د وژل شوي او ژوبلو وسلوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د ویل امنیتي ځواکونو وسلوال په شاتم بولي. افغان ځواکونو روانونه د غزنی په دیاک او ځنو نورو ولسوالیو کې عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو د بیګانه چاودنې په اړه لاس نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او د ختیځ شپږ ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې مخه یې د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشیزې مهمه برخه ښایي له ارمنیا سره د اروپای ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. البته په دې موافقه کې د نورو هیوادونو لکه جورجیا، مولدووا او اوکراین په څیر د آزاد تجارت برخه نشته. د نورو هیوادونو په څیر ارمنیا هم په تیرو وختونو کې له اروپای ټولنې سره د همکارۍ پر موافقه خبری کړی دی. خو د هغه هیواد ولسمشر سرج سارکیسیان په 2013 زیږیز کال کې د روسیې د فشار له کبله له موافقې څخه ووت او وروسته یې د مسکو په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنې په توافق لاسلیک وکړ. اروپایي ټولنې د ختیځ له هیوادونو سره د همکاریو پروګرام په 2009 زیږیز کال کې پیل کړ چې موخه یې د ختیځ اروپا او جنوبي قفقاز له شپږو هیوادونو سره اقتصادي همکاریو ژورتیا او د اروپایي ارزښتونو دودول دي. کوسوو د خپل گاونډي البانیا د خپلواکۍ پر ورځ عام رخصتي اعلان کړې ده. د کوسوو حکومت تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي وزیر اعظم راموش رادینای د البانیا د تاریخ او کلتوري ارزښتونو او ټولنیزو دودونو ته درناوي په خاطر د نومبر 28مه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کوسوو لپاره هم عامه چوټي اعلانوي. د نوموړي دا اقدام ښایي له سربیا سره د کوسوو وار له مخه خراب تعلقات لا کړکیچن کړي. کوسوو په 2008 زیږیز کال کې په یو اړخیزه توګه خپلواکي اعلان کړه. بلغراد پر البانیا او کوسوو تور پورې کوي چې د لوی البانیا د جوړولو هڅه کوي خو دواړه هیوادونه دا ادعا ردوي. او ایران وایي په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې ښځینه وزن پورته کوونکو ته د ګډون اجازت ورکوي. د ایران د وزن پورته کوونکو لوبغاړو فیډریشن مشر علي مرادی تیر مازیګر ویل دوی په فیډریشن کې د ښځو کمیټي جوړه کړې او دوی په باصلاحیته ښځینه لوبغاړي لري. د وویل دا ښځې د سړیو په څیر وړتیاوې لري او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د مسلمانانو لوبغاړو په ځانګړو جامو کې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د وزن پورته کوونکو پخوانی دود موجود دی او سړی وی روانه پیړۍ په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. د وزن پورته کوونکو نړیوال فیډریشن د دې خبر هرکلی کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. تاسو اوس له سراج زهیره د کرنسی او اسعارو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.20 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کویټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10، بنو کې 24 او 11 او کویټې کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 1-ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د پېښور په 14 کې د پښتونخوا لوړپوړی پولیس افسر وژل شوی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید ګر هدف د یو کمانډان په ملاتړ د لاریون کوونکو په نشه کول وو. عوامي ورکرز ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په خلیجي هیوادونو کې بندي پاکستاني کارکوونکو ته د قانوني اسانتیاوي ورکړي. په پېښور کې د آب او هوا بدلون په اړه درې ورځنۍ غونډه روانه ده.
2030 او 40 کے بعد زمونگا دوبو یو غټه شروع جوړی گی.
د خیبر زنی اوسیدون کی وای انتظامیه ورته د خیر شګړی د پیسو په ورکول کی ځند کوي.
خطرمن سړی کواری شی ویل نه خدای غریبونو خلکو مړه څوک پوښتنه نه کوي. ها
افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د کوم پالنې د تورونو په اړه دی ل لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
کورنیو چارو وزارت باید
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر موټر په ځانمرګي برید کې لوړپوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښور سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته په خبرونو کې هرکلی وایو که په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
مننه ګوروال کاکر چې دا پیښه چې کوم دنو سهار وختي سکم نه به چې کوم نیمه د حیات آباد د زرغونی جماعت خوا کې رامنځته شوې ده او دغه د پولیسو لوړ پوړ چې واکه چې اډیشنل آی ډی ده او نور نومې ده د خپل دفتر په لور باندې د ګاډي روان وو چې یو ځانمرګي بریدوم چې د دې سره خپل موټر سایکل یې نور یې چې کوم د پیښې په ځای کې د پېښور د پولیسو هغه د مشر د سي سي پی او طاهر خان هغه موږ سره خبرې وکړې چې کومې وکړې نو هغه کې هغه دا وویله چې دا یو ځانمرګي برید وو په دې برید کې چې کوم دی نو موټر سایکل کارول شوی دی ځانمرګي بریدوم کې خپل موټر سایکل د دغه ځای سره دا کړی دی جنګورې چې په نتیجه کې چې کوم سی سی پی او دی طاهر خان هغه د دغه اډیشنل آی ډی د مړینې پخلی وکړو د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې نه علاوه د پیښې ځای ته چې کوم د امدادي ادارو ریسکیو یو یو دوه دوه او ورسره د ای ډي والا ورسره د چیپا امبولینس والا چې کوم دغه دي مددګاران دي هغه هم رسېدلي وو هغې چې بیا د وطن سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه دا وویله چې د دغه پولیسو کې چې زګاري تر څنګ د پولیسو لګوري تر څنګ نور لارویان چې کوم دي چې یا په دارو کې شتاره وو یا دغه پکې خو شاته په سړک باندې دغه روانو نو هغې دا وویله چې څلور په دې کې چې کوم دین ولسي وګړي هم جوړ شوي دي چې هغه د حیات آباد روغتون ته غوښتل شوي دي داسې راپورونه هم دي چې دغه لوړپوړي پولیس چارواکي سره په خپل ځای کې چې کوم یو دغه ډرایور دی یو هغه بل ساتونکی دی نو هغه هم په دغه پیښه کې اول دی سخت بدل شوی وو او د هغې د مړینې راپورونه هم دي خو له چارواکو تر دې دمه د هغوی د مړینې پخلی چې کوم دی نو نه دی کړی او د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې کوم پلټون کې دلی دي هغه دغه ځای ته رارسېدلی دي هغې خپلې دغه پلټنې وکړې معلومې وکړه ده څومره ځانګړي د ټوم کې وجود نمونې دی هغه تر لاسه کوم شان چې کوم موټر سایکل او سره چې کوم د پولیس چارواکي یا غارې راغین دا روډ نه کوم نه سره او چکر دی
مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوسو چې په حیات آباد کې د سوي برید پاړې تاسو ته تازه معلومات وړاندې کول
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکو هدف د هغه لاریون ګډونوال و چې د شیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د لریسوي کمانډان په ملاتړ ورغونډ شوی و تیر ورځ د کمانډان شیخ اکرم د کور مخې ته په ځانمرګي برید کې اته کسان ووژل شو په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینوار راکوي
د ننګرهار امنیتي مسولین وایي د پنځمې پورز د خوی ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوی قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژن کې برید هدف هغه لارین کوونکی وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړ شوی و دغه مظاهره چې مشري د خوی ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوی و او په خبرې شیخ اکرم د زینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی د ننګرهار امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دغه ځانوژن کې بریدګر موخه لارین کوونکی وو چې د نبریالی کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کورمخې ته په لارین کوونکو کې بری تر سره کړي
انتحاری میخواسته که د بین امی مردم انتحار بکنه
په سیمه کې یو یعنی شهید چنه غوښتل نومي واخیستل شي ویل چې بریت کوونکو په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کورمخې ته د لارین کوونکو منته نه ووت او ځان ته چاودنه ورکړه
زه چې دغه ته ورور رسیدم یو دراشه چې بیرته راوګرځیدو ډېر سخت زخمیان پراته وو زه د پایان نه د کور نه تقریبا د سه چې ډیر وخت به کېده 15 دقیقې مې نه تیر شو موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه وتم بس یو درز وشه
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې اته تنه وزل شوی او ولستن نور زخمیان دي چې ټول ملکی وګړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست پاکستان په پا افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ورستوي څرګندونو هر کله کړی چې د وسلوالو پر ضد اقدامات کوي چې پاکستان په نشه کوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې پاکستان دی د افغانستان پر ختیځ ولایتونو د توغندیو وشتو پر ځای خپل ستونزه له دوی سره شریک کړي پښتنه دا ده چې دا کدا سی همکاری کیږي نو د دواړو هیوادونو پر اړیکو به څه اغیز وي په دې اړه ریپورت لولند د مې ورسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن پاکستان ته وړاندیز کړي چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د توغندیو وشتلو پر ځای د خپل امنیتي اندیښنې له دوی سره شریک کړي، د کوم چې پاکستان هرکلی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرحدي سیمو په ځانګړې توګه کونړ ولایت خلکو په وار وار ویلي چې د پاکستان لخوا د دوی پر کلیو توغندي وشتل کېږي چې دوی بې کوره کړي دي. پاکستان دریز لري چې له دې سیمو څخه یا د سرحدي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا بریدونه ترسره کیږي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستاني پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي ک د پاکستان او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ترمنځ داسې همکاري رامنځته سي نو دا به نه یوازې په دې سیمه کې د قراری سبب سي بلکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به هم شوالې راولي.
افغانستان دې دا ریټو فائدہ کې دا د پاکستان په فائدہ کې دا چې چرې دې باندې دا سي عمل درآمد وشو نو د تر با تعلقاتو کې به ترې راځي د علاقې کم کشیدګي دا کم بشګردي دا هغه کې به کمې راشي.
په کابل کې میش د امنیتي چارو کارپو او په خوانی افغان جنرال واحد طاقت وای ک دا سي وسی نو ګټه به ولري، خو د په وینا پاکستان به په افغانستان کې لاسوهنی پر شا نه سي.
پاکستان بیا به هم توغندي ولي دا ټول هغه څه دي چې پاکستان په شکل د اشکالو بهانې کوي او نه غواړي په خوا کې یو آزاد خپلواک په ولاړ او مترقي قوي افغانستان ولري. همدارنګه دوی د هند سره د کشمیر لانجه لري، په افغانستان سره د ډیورنډ په کرښه باندې او هغه کرښه باندې اغزن تارونه ډیورنډ د کرښې دواړو خواته
دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې پر خپل خاوره دی د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. پاکستان که څه هم پر خپل خاوره د وسلوالو ډلو منظم پټنځایونه ردوي، خو وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې خپل ممکنه رول لوبولو ته تیار دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
عوامي ورکرز ګوند له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زنداني سویو کارګرانو او مزدورانو قانوني مرسته دي وکړي او په خپلو سفارتونو کې دي د هغوی د ستونزو د هواري څانګې پرانیزي. د دې ګوند مشرانو تیر ورځ په پېښور کې یوه غونډه وکړه چې پکې د مدني فعالانو تر څنګ هغو پاکستاني وګړو هم ګډون کړی و چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي یا هلته زنداني سوي دي. خالد خان پر رپورٹ لري.
دا عوامي ورکر پارټي لخوا جوړ دغه سیمینار کې د پاکستان حکومت نه وختنه شو د بارانی هیوادونو زندانونو کې بند مزدورانو خوشی کې دوه پاره دي قانوني مرستي وکړي او کوم مزدورانو چې پیسې بند وي د هغوی د پاره دي په سفارتي توګه आवाज هم اوچت کړي. په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، قانون پوها او سیاستوالو نه پرته بارانی هیوادونو کې په خصوصي توګه خلیج ملکونو کې کارکونکو پاکستانیانو هم ګډون وکړو. دا عوامی ورکر پارٹی مرکزی صدر فانوس گجر اوائل چې په زورګونو پاکستانیان او بیا په خصوصي توګه پښتانه بارني هیوادونو جیلونو کې بندیوان دي او په کار دا چې دوی ته قانوني اسانتیاګانې ورکولو سره سره د پاکستان حکومت دوی د خپل ملک زندانونو ته شفټ کړي.
هلته پاکستانی مهنت کشي هغه ته ډېرې زیاتې مسلې یو په زورګونو خلک په جیل کې او ایست پوس پاکستان طرف نشه د امبیسو طرف نوم نشه بالکل یو امبیسی مزدور تپوس نه کوي. بل د کمنو سره او در بابانو سره د مهنت کشو ډېرې زیاتې پیسې انختی دي.
دغه شان میرمن اسمت شاه جهان اول چې دا بد مرغه پاکستان د بارانی هیوادونو کې مزدورانو لپاره هیڅ پالیسی نه دا جوړه کړې او په کار دا چې د عراق او کویت جنگ کې متاثر خلکو یا نن سبا په سعودي عرب یا نور خلیجی هیوادونو کې د پاکستان مزدورانو سره आवाज اوچت کړي
او دې چې کوم نظام جوړ کړي دي چې پروموټرز دي ویزا ایجنٹس دی یغی دخل کو ناشپک شپک لس لس لکه روپے خلی خلق بیزی چیلے د غزو کالی خرسای اول تزی او ال تک تقریبا 2015 کے 900,000 خلق چدی چالتا اور سید لای سر کا غزو نو پورا نو خلیج ملکوں نو کے او بیا غی اغه ډیپورت شو اغه پیسې دا غی ضایع شوه نو اس بندوبست نشته ریاستی طور.
باجور ایجنسی یا اوسیدونکو ګل نبی خان چې د امان په زندان کې درې کال بند تیر کړو مشال ریډیو ته وویل چې بارانی هیوادونو کې په زورګونو پاکستانیان بایوش مرستندو سره مخ دي.
نګونا زمونږ تقریبا پاکستان وو سبا پاکستانی قیدیان تل دي چې غره خبر پښتونخوا د پنجاب او د ارز ضلع سره تعلق ساتي چې دغه خلک چې یو نه کوم معمولی کوم غلطی شوی دا غی څلس کسان نور نیولې نه ته پوسټ علاج ته نه خوراک ورکي نه کلی لپاره ټلیفون ورکي.
دا سیمینار په پای کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شوه چې سعودي عرب او نور خلیج هیوادونو کې دا خارجانو سره چې کوم بد سلوک کیږي دا غي دي نوټس واخیستی شي او پاکستان حکومت ته زر تر زره د لیبر مایګریشن پالیسی جوړ کړي او په دا هیوادونو کې د خپل سفارت خانو کې دي د مزدورانو لپاره خصوصي لیبر ډیسک هم جوړ کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په زری پوهنتون کې د ابو هوا بدلون پر موضوع درې ورځنۍ غونډه نن هم روانه ده چې پکې د صنعتي پرمختګ پر نړیوال ابو هوا او د تودوخې پر درجه د اغیز په اړه بحث کیږي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دغه د روزنی پروګرام کې برخه اخیستونکو پوهانو وینا وه چې وړاندنه د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د صنعتي پرمختګ او ماشینونو زیات استعمال له وجې په موسم ډیر بد اغیز غورځېدلې دي او همدغه وجه ده چې د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې په موسمونو کې غټ بدلون لیدل کیږي. ډاکټر زورامان چې د موسمیاتو د بدلون په یو پروجیکټ کې د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یا یو ایس آی ډی سره کار کوي، مشال لیډو ته وایي
دا موسمیاتي تبدیلی چې کوم ده دا خاص لنک تا دا انڈسٹریلائزیشن سرا، یعنی چې کومه ترقی نی پټول دنیا کې روانه ده او کم فیکٹرانی او کم تیزی سرا ڈیولپمنٹ کار روان دی، نو دا اغه نه چې کم کاربن او کاربن سره ریلیټڈ چې کم گیسز دی اغه خارجیږي او اغه زمنګ انوایرنمنٹ تبدیلی موسم کې تبدیلی دا سرا روانه ده چې کله باران ضرورت نه نو اغه ټیم کې ډیر کیږي چې کله ضرورت نو اغه ټیم کې نکیږي.
ایگریکلچر پوهنتون کې د موسمیاتو بدلون څنګه مشر ډاکټر اکمل وای چې خیبر پختونخوا دغه بدلون لپاره په صحیح توګه چمتو نه ده.
په خو به په اکتوبر کې خلکو کمبلې واچولې او خلکو بغنم کړل، اوس هغه موسم چې بدلیږي نو هغه نم اکتوبر نه ورو ورو تل تل نومبر تر هغه نومبر نو ورو زیزي اوس په نومبر اخر تر هغه او دا به کېدی چې دسمبر تم لاړ شي چې خلک به کری. زمونږ په خیبر پختونخوا کې د دې چې کم دي حالاتو مقابلې د پاره دوه غټې مسلې دي. یو زمونږه اقتصادي حالت دومره تکړه نه دی چې مونږ د دې مخنیوي وکړو شو. په 2030 او 40 کې زمونګه د اوبو یو غټه شروع جوړیږي.
ډاکټر باسط چې په یاد موضوع باندې پی ایچ ډی کوي وای چې په دېړه دوی ډېر سیړنې کول شي او دوی د موسمي بدلون دغه ننګونه ته تیارې دي هم شي.
مونږ ته خپل ریسورسز پکار دي، زمونږ خپل سنټرز پکار دي او بیا هغه ریسرچ کوم دي هغه مونږ خپل چې کوم واکدار دي او کوم فارمینګ کمیونټیز دي هغه ته ریسرچ ورسیږي. اوس بیسیک خبره دا ده چې هغه سپورټ مونږ ته حکومت راکړي.
دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو کارپوهان وینا وه چې پاکستان کې روان د چین او پاکستان ترمنځ د جکم اقتصادي راهداري منصوبه ده، نیو خو کده په دې ملک کې د معاشي پرمختګ او د روزګار په حواله سره یو غوره پروژه ده، خو بل خو په ماحول او په موسم باندې ما د دې بد اغیز وي ځکه چې دې کې به یو شمېر کارخانه لګول کیږي او دلته به کار پیلوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان د لوی لارو د انتظام اداره وایي په هغه هیواد کې او اتیا فیصد ټریفیکی پیشی د ډریورانو د غلطیو لکبله رامنځته کیږي. د دې ادارې یو چارواکی احمد سعید تیر ورځ په پېښور کې د ټرافیکي قوانینو په اړه تر غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل دوی د عما پوهاوی د پروګرام له لارې د ډریورانو روزي چې پر سړکونو او لوی لارو حادثې کمې کړي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
دلته زمونږ دلته مقصد هم دغه دی چې مونږ د خپل عوام الناس دا مونږ ایجوکیټ کو، مونږ ته به د ټرافیک د قوانینو څنګه پته ولګي چې زمونږ ژوندونه محفوظ شي. مونږ په سړک باندې ډېرې قیمتي ژوندونه بیلو، لکه د ورځې زمونږ په روډ باندې حادثات چې کوم کیږي په دې کې کم از کم 15 کسان دا مونږ روزانه بیلو. په دې کې ډېر پلوران وي، په دې کې ډېر بچي وي، ډېر ماشومان پکې یتیمانان شي. د دې ټولو مهمونو مقصد دا دی چې مونږ د عوامو ته دا شعور ورکو چې مونږ به روډ څنګه استعمالو، مونږ به ډرایوینګ څنګه کوو.
د دې نه علاوه لکه چې کوم مین سټیک ہولڈرز دي چې کوم لکه د پاډو کې ترانسپورټران دي، د ریوران دي، د هغو د آگاهۍ لپاره تاسو څه پلان لرئ؟
د دې لپاره چې مونږ باقاعده اډو ته ځو، مونږ د ډرایور سره میټینګ کوو، مونږ د هغوی سره ایجوکیشن پروګرامونه کوو، مونږ ایون سکولز ته ځو، مونږ چنګ چیز چې کوم دي دا ډرایوران ټول لا غونډو په دې چنګچو اډو کې دلم ایجوکیشن ورکاو چې تاسو به څنګه ډرایوینګ کوي.
او بل قدم وای چې دا کم کسان مری او بیا د دې د شو تاسو نه لسی بکړی وي.
جی جی
خپل پته د ټریفیک د قوانینو پته نه کا پګاړو کې ځاړه گاډي استعمالي گاډي زیات فټ نه او عوامل یې سړي
87% زمون کم کیږي حادثات پدې کې د انساني غلطي ده بالکل دل ډرایورانو د وجې کې به احتیاطي د وجې کې یا زیاده چې ایکسپرت ډرایور نه د دې نه علاوه دین هغه میکانیکل
د خبر ځینې اوسیدونکو وايي انتظامیا ورته پر وخت د خیر شګړي یا ویلفیر فند پیسې نه ورکوي او یا هم د ځینو ناروغیو درملنه نه کوي. دوی وايي د نامنیو او عملیاتو لکبل د خپل لوی ناروغیو د علاج وس نه لري، نو ځکه د انتظامیا د مرستو د پیسو ورکولو عمل اسانه کړي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسې وګړي وایي چې د پولیټیکل انتظامی په ویلفیر فند کې د ناروغ کسانو لپاره به لکړې شوې روپۍ ورته په سمته غن ورکول کیږي. د دوی په درخواستونو باندې په وخت عمل نه کیږي او ځنډول کیږي. په دې حق له د خیبر جنسې د باډي او تن نوی د پردای مشال ریډیو ته وایي هلته ناروغې زیات شوې او خلک د علاج وس نه لري.
څوک بیماران دي نه پیسې واسطه کیږي او نه سرکو ری لوټ د څوک یې کنه ته خپل پوښوې د کور کې درې ګورځو بیماران دي او پر وټه غي وکړو اپریشن یې وکړو یو لا کې نیم لا کورپې خرچا پکېږي نو ور کوي کنه زړایم ځواته برابر او ډېرې بیماری پوښوې سرکاري نرو کوي او مطلب دا چې سه د خطرمن سړی کور شي ویل نه خو د غریبونو خلکو مړه څوک هم پوښتنه نه کوي. ها
د باړې د مزور کسانو یو مشر ایاز پر دې وایي چې اکثر ملګری په تیرو جګړو او عملیاتو کې جوبل شوی او مزور شوی دي. خو چې د ایجنسی ویلفیر فند دفتر ته راشي نو څوک ورته پام نه کوي.
د مو ډېرو مرګري او د بم بلاست کې ته په خوره تلې دي نو مو وړمبای د وختنه کو چې په کور دو چې دوه لا د غخپې ولګي مو ته ډېر خپل مسالې رو غونډې کړی وي. هغه مسالې مو وسره مو چې د سره په زون پوي کو چې دا مسالې رو ته په څه طریقه ته به حل کې په څه طریقه به حل نه کې نو هغه د پوره مولا بالکل ملاقات نه روکوي.
د خیبر جن سید باړی او بلتن بنیر خان زخخیل وای
حکومت په انداد نه راکوي اعتراض مې راي چې کومه بيماري وي مو کومه پیسې ضرورت راشي علاقه کې مو ملریه ته ډېر زیاته را زلو والا شو زیړای شو خزوله تکلی ګردو ولا مو تقریبا مولا انداد حکومت نه راکوي.
د خبر جن سید د خلکو د صحت د فند په حق له مشکله د اکاونټنټ دفتر یو چارواکي عاطف خان سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې د دغه ناروغ کسانو په ویریفیکیشن یا د تصدیق په عمل باندې وخت زیات لګي نو ځکه روپۍ زنډول کیږي او دلته یوازې لوی ناروغي لکه ګردو زړه او تیلسیمیا ناروغانو ته زیاته ترجیح ورکول کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
مشال ریډیو ته غوښیست د پاکستان انګلیسي ژبې او ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اسلام آباد کې د رواني درنې په اړه یو لیکنه کړې ده. په دې درنه کې د مذهبي ډلو لخوا حکومت ته د ورپېښو سو ننګونو په اړه د ورځپاڼې بحث کړی دی. لنډیز به لنډې د مې ورسته واوري. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د رواني دي احتجاجي ناستي اوس درېمه اونۍ روانه ده، خو حکومت یا بیا هم پر ضد وڅ کولو ته زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي داسې ښکاري چې حکومت په آرامه ټول ټاکنو ته د تلو په خاطر دې مظاهرې چانو ته څه نه وایي. د ورځپاڼې په لیکنه د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ځان داسې ښودل غواړي چې ګواکې له هر اړخه کلا بند دی. لیکنه زیاتوي چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر د نومبر پر لومړۍ نیټه ومنله چې دوی د اسلام آباد های کورټ پر امر عمل نه دی کړی، خو د ده په وینا دا ځکه چې دوی مسله په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. ورځپاڼه کاږي چې حکومت د دې دومره لږ مظاهره چانو د تیتو پره کولو په وړاندې د ځان په ناوسه ښودلو سره په خپله داسې یو مثال پرېږدي چې ګواکې د پوځ مرستې ته اړتیا ده. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د اسلام آباد های کورټ د امر له پامه غورځول او د سپریم کورټ از خود نوټس د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت بې صلاحیتي په ډاګه کوي. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې د فیض آباد د درنې له کبله ولسته پر پیښو ستونزو سربیره د حکومت او پوځ ترمنځ پر حل لاره خبرې اترې نه کېده پوښتنې راپورته کوي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې مظاهره چانو پر ضد د څه نه کولو یو شمیر وجوهات کېدای سي، او هغه دا چې د مسلم لیگ نون ډلې په ګډون یو ګوند هم مذهبي ډلې خفه کول نه غواړي ځکه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې رایو ته اړتیا لري.
د ورسپانی په وینا بل خبره دا ده چې حکومت او استابلیشمنت ځکه دواړه لدی مسلې ځان پیچی چې دا په مذهب پوری تړلې ده او دوی نه غواړي چې د اسلام آباد د سره جماعت مسله ترې جوړ شي. خو د ورسپانی په لیکنه د حکومت لخوا د ګام نه پورته کول نه یوازې د حکومت کمزوري په ګوته کوي بلکې نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره سړکونه وتړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پېښور په حیات آباد کې د پولیسو پر ګاډي په ځانمرګي برید کې لوړ پوړی پولیس چارواکی وژل شوی دی. د پولیسو مشر طاهر خان د پېښې په ځای کې خبریالانو ته ویل په ځانمرګي برید کې ای آی جی اشرف نور وژل شوی او شپږ پولیسان ژوبل دي. لشکر اسلام وسله والې ډلې د حملې ذمواري منلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي 13 ورځ په جلال آباد کې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د هغه لاریون ګډونوال ول چې د محلي پولیسو د یوه قومندان د ګوښه کولو ضد احتجاج کاوه. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په پرونی حمله کې 8 کسان وژل شوي، ولس ژوبل دي. داعش وسله والې ډلې د حملې ذمواري منلې. عوامي ورکرز ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په بهر هیوادونو کې کارکوونکو ته قانوني مرستې ورکړي. د دې ګوند مشرانو او غړو 13 ورځ په پېښور کې غونډه وکړه چې په کې بالخصوص په خلیجي هیوادونو کې د کارکوونکو پاکستاني وګړو پر ستونزو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له بګرام هوایي اډې سره نږدې په 14 کې درې جارجیايي سرتیر ژوبل شوي دي. د جارجیا دفاع وزارت هم د 13 ورځې د پېښې پخلی کړی دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمیر طالب وسلوال 13 شپه د ښار پر امنیتي پوستو د برید پر وخت د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او ژوبل دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري بیګا مشال راډیو ته ویل د وژل شوي او ژوبلو وسلوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې او د ختیځ شپږ ملګرو هیوادونو مشران نن په برسلز کې غونډه کوي چې موخه یې د ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخول دي. د نننۍ سرمشریزې مهمه برخه ښایي له ارمنیا سره د اروپایي ټولنې د زیاتو همکاریو توافق وي. کوسوو د خپل ګاونډي البانیا د خپلواکۍ پر ورځ عامه رخصتي اعلان کړې ده. د خپلواکۍ ورځ د نومبر پر 28 ده او ښایي بلغراد یا د سربیا حکومت د البانیا پر د کوسوو پر دې اقدام نور هم غوسه شي. ایران وایي په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې ښځینه وزن پورته کوونکو ته د ګډون اجازه ورکوي. د ایران د وزن پورته کوونکو لوبغاړو فیډریشن مشر علي مرادی تیر مازیګر ویل دوی په فیډریشن کې د ښځو کمیټي جوړه کړې ده او دوی باصلاحیته ښځینه لوبغاړي لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه کرم خان لوستې دي او د ځینو لنډیز وړاندې کوي.
د اردو ژبې جنگ ورسپانه خپلې درې کلي کې چې خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 3000 نه زیات ماشومان اوس هم د پولیو د مخنیوي څاڅکو نه محروم دي. ادارې وایي چې 13 میاشت د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو کې 3% نه زیاته د کامیابۍ په مقابله کې روانه میاشت 3000 ماشومان ته څاڅکي نه ورکول ډیره د افسوس وړ معامله ده. دې مطلب دا شو چې د ماشومان ته د پولیو رنس ته لګېدو یره شته. ورسپانه کاږي چې د صورتحال ته توجه ورکول پکار ده، ولې چې کال 1988 نه تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس په مخنیوي کې 99% کموالی راغلی او بل اړخته کال 2019 کې پاکستان کې د پولیو 45 کیسونه رپورټ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي که په کور کې یو تن هم ماسور شي نو هغه د ټول کور لپاره د تکلیف سبب وي او د پولیو د وایرس نه متاثره تن د دنیا د نعمتونو نه هم محرومه پاتې شي. ورسپاره وایي چې په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو په وایرس قابو موندل شوی چې په کې د هند په شمول پرمختللي او پسمانده ملکونه شامل دي. وایي چې پاکستان 100% د پولیو نه پاک ملک جوړولو لپاره دی د دې ملکونو تجربو نه ګټه ترلاسه کړي. د اخیر کلی کې د خیبر پختونخوا حکومت له هغه عوامل معلومول پکار دي چې د سره وژې د 3000 نه زیات ماشومان د پولیو د مخنیوي وکسین نه محروم شول او څومره چې سر کې دي شي دغه ماشومان لپاره دي حفاظتي ګامونه اوچت کړی شي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د استوګنې مسله هوارولو لپاره د خپل کور ماډل سکیم د شروع کولو اعلان کړی. دې منصوبه کې په وړومبۍ مرحله کې 1 لاک شل لکه سرکاري کارکونکو او دو لکه ولسی وګړو ته د رهایش سهولت ورکړی کیږي. ادارې وایي چې دا ګام د اطمینان وړ دی، خو اصل خبره دا ده چې دا کار وکړی شي او ولس اسانتیاوي ورکړی شي. ادارې کې راغلي چې ماضي کې ډېرې داسې منصوبې وې چې هغې ته عملي شکل ورنه کړی شو. دا شان بل طرف ته که وګورو نو د سرکاري کارکونکو یو لوی شمېر تر ریټایرمنټ پورې په سرکاري نرخ د کور اخیستو په انتظار وي. ادارې مخکې لیکي چې د بېغورۍ له وجې د منصوبې محکمه هم ختمه شوې. له بده مرغه دلته نه د ځمکو لپاره منصوبه بندي ضروري ګڼل کیږي او نه د ټرافیک لپاره، چې نتیجه یې کمی خزانې ته د عربونو نقصان وي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د سوبې د جغرافیې مطابق مؤثره منصوبه بندي وکړی شي او دې سره سره اعلانونو او بیانونو ته عملي شکل ورکول هم ضروري ده چې ګټورې نتیجې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د پاکستانی وزیر اعظم لوري د هغه هیواد د مالی چارو وزیر ساکډار ته د چټیو یا رخصتیو ورکولو په اړه رپورت خپور کړي. بلخو د برتانیا ګارډین رتسپانی په هی کې د جنایتونو نړیوال عدالت لوري د بوسنیا او سربیا په جګړو کې پخوانی جنرال راتکو ملادیچ ته عمر قید سزا ورکولو موضوع څیړلې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د خزانه وزیر اسحاق ډار رخصتي د چهارشنبه په ورځ منظور کړه. ایجنس وایي هغه اسناد لیدلي چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسحاق ډار ته د ناروغي رخصتي ورکړي او د جیو ټي وی په خبره شاغلی ډار به د اوس لپاره د خزانه وزارت له ځان سره ساتي. اسحاق ډار دا وخت د علاج لپاره په لندن کې دی او د کرپشن په مقدمه کې د نه حاضرې دولوچی عدالت د هغه د نیولو حکم ورکړی دی. په نوموړي تور چې د خپل معلوم آمدن پرته پیسې ګټلې دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې د جنرال هراتکو ملادیچ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ګارډین کې لیکوال ایډ ویلیامي لیکي چې جنرال هراتکو ملادیچ چې په یورپ کې د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته زیات ظلم کړی اوس به په زندان کې مري. نوموړي ته د چهارشنبه په ورځ د هیګ د انصاف نړیوال عدالت د عمربند سزا واوروله. لیکوال زیاتوي د هغو 8000 سړیو الکانو میندې او پلرونو به هرو مرو ملادیچ ته د ورکړل سوې سزا هرکلی کوي چې د ده په حکم وژل سوي دي. د دغو 8000 کسانو قتل عام د بوسنیا په سربرنیتسا کې په 1995 کال کې د جنرال ملادیچ په حکم وسو. خو د لیکوال په خبره د سزا سربیره هم د بشري حقوقو سازمانونه او د کارپانو په فکر د جنرال ملادیچ له ظلمه د بچ پاتې سو کسانو په ژوند او یادونو کې د هغه ظلم اخشل سوی دی او نه هیریدونکي دی. لیکوال اډ ویلیامي په 1992 کال کې په دی ګارډین ورځپاڼه کې د جنرال ملادیچ ردوان کرادیچ او د هغه د اوو نورو ملګرو لخوا د جوړو سوو د شکنجې مرکزونو د شبکې په اړه لومړي ځل معلومات په ډاګه کړي وو. نوموړي وروسته په دې اړه د هیګ په عدالت کې د ګواه په توګه حاضر سوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورید. بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره په ګډه د روهنګیا کډوالو د ستونزو بهیر پیلوي. دا لکونه کډوال به خپلو کلیو او کورونو ته پر داسې حال ستنېږي چې د دې بحران له کبله پر میانمار نړیوال فشار زیات شوی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د میانمار ملکی مشر آنگ سان سوچی پرون د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې له مخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په دریو اونیو کې یو کاری ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آونګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویل چې دا د بنگلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوز عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخي کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنا ده.
مشالې دې ته ورجست د خوست لسګونه قومي مشران، دینی علمان او مدني فعالان له څور زراحسي ناستي او غونډې لري، او د خوست د امنیه کمانډان مل پاسوال فیض الله خیرت د تبدیلی له پریکړه سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي د جنرال غیرت په وجود کې د خوست امنیت ښه شوی دی. تفصیلی نجیب لالو خیل راکوي.
د جمعې په ورځ هم د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زید دفتر په انګړ کې لسګونه قومي مشران راټول شوي او له ولسمشر همدارنګه د کورنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې په خپل ځای د امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت په پاتې کېدو کې د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د حاجي نواب په نوم د زدرانو د قوم یو تن مشر وایي:
موږ تل د قومي مشرون روغیلي، د زدرونو مشرون، د منګاله او د تڼوي، د ګربز، مندوزای، متین، علي شیر، ززی میدون، تل د محترم قمندان صاحب امنیې په وجود کې امن روغلی دی. کومونه ولسونه د دولت په مانس کې په سلاور کې شوې دونه د کول مرغولې دي او خیانت هم رک شوې ده، شپاتم رک شوې ده، پساتم رک شوې ده. میګ د کمانډان سه په وجود کې خواکه چې دلته موجود وي او تبدیلی نه مانی د خلکو دی.
د امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت د تبدیلی د پریکړه په مخالفت کې هغه وخت په خوست کې خبرګونونه پیل شو چې د زینو سرچینو په حواله په یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې د هغه د تبدیلی مسله راپورته شوه. د خوست قومونو د مشرانو پاستازي توپ سرګول وای:
کچری فیض الله غیرت موږ نه څوک بدلوي، لوړ پوډي چارواکي دی په دې خبر وي چې په خوست کې بو خلک سرکو تر وځي او دا هر څوک شروري ابو بل څوک بنه مني، ځکه موږ ته امنیت تر وسره ده، موږ په خپل کورونو کې ښه آرام ژوند تیرو.
د حاجی ظفر پنوم د تنوی د قوم شروای چې
کمانډان د منی میګ خېستا امنیت تر وسره ده، د پوډ کو غندغه کی چې د می خوا خا د بل ډول تا نه ور کوي، د میګ چسر منی نه.
د خوست ولایت شورا مرستیال قدیم افغان ویل چې ولایت شورا د افغان ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه غواړي چې د څو تنو په غوښتنه او د دوی د ګټو په خاطر ور چارواکي تبدیل نکړي. د پنځشنبه په ورځ هم د خوست د بیلابیلو ورسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او اوسیدونکو د ولایت شورا په انګړ او له هغې یوه ورځ وړاندې د میلمستون په ودانۍ کې له مرکزي حکومت غوښتي ول چې د خوست د امنیه قمندان د تبدیلۍ په پریکړه له سره فکر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عامه نظم د کمانډانۍ له ادرسه د لانجمن لیک په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وی نجیب آزاد بیګا مشال رادیو ته وویل: په دې لړ کې تیر مازګر په غونډه کې بحث وی چې پکې ولسمشر ویلي هیچا ته د کوم پالنې او په افغانستان کې د ولسونو ترمنځ د نفاق اجازه نه ورکوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپي په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ستنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه غختنه شوی چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو.
یاده غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیز څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرس خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
احمد تکلو په خوست کې د نشي موادو د قاچاق، خرڅلاو او استعمال پر ضد ادارې لپاره د نوې ودانۍ جوړولو د کار پرانسته شوی. د خوست والی حکم خان حبیبي تیر ورځ د پرانستې په غونډه کې پر چارواکو غږ وکړ چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق پر ضد اقدامات وکړي. د نشي توکو پر ضد د ادارې مشر ویل دوی د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مشکلات لري، خو په خوست کې کوکنار نه کرل کیږي. نجیب لالو خیل لور حال راکوي.
د پنځشنبه پورس خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د نشي توکو پر ضد ادارې او پولیسو څخه په جدیت وغوښتل چې د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو په مخنیوي کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. خوست والی چې د نشي توکو پر ضد ادارې لپاره د نوي بدانې د کار د پیل په ځای کې خبرې کولې، د نشي توکو پر ضد مبارزه یو ملي او دینی مسؤلیت یاد کړ چې د ټولنې هر وګړی باید ترسره کړي.
خوست مخدره توکو پیرو پلوري کیږي، دا زموږ د لپاره د اندېښنې وړ مسأله ده. په دغه برخه کې زه په اړوند ریاست، په امنیتي ارګانونو، په خاص توګه په پولیسو باندې په جدیت سره غږ کوم چې په دغه برخه کې خپله مبارزه ګړندۍ کړي. دا مسؤلیت یو اجتماعي مسؤلیت ده، د دې ټولنې د هر فرد او هر وګړي اسلامی او ملی وجیبه ده چې په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
پوهندوی حکم خان حبیبي په دنیا عالمانو، ځوانانو او مدني فعالانو هم غږ وکړ چې د خپل اغیز نه په استفاده د نشه یي توکو د زیانونو په تړاو خلکو ته معلومات ورکړي او په مخنیوي کې اړوندو ادارو سره خپل مرستې ډیری کړي. په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې لپاره نوي ودانۍ د افغان دولت له پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې په دوو پړونو کې جوړیږي چې 14 میلیونه او 40 لک افغانۍ به پرې لګښت راشي. د چارواکو په وینا په همدې پروژه کې چې د بنسټ ډبرې د خوست په اداري کمپلیکس کې د نورو حکومتي ادارو د ودانیو ترڅنګ کې خودل شوه، د نوي ودانۍ لپاره به یو جریب چاردیوالي هم جوړ شي. بلوري ته په خوست کې د نشي توکو پر ضد ادارې مشر نجیب الرحمن همدرد وایي لدې کبله چې په خوست کې د نشي توکو کار صفر دی، هر کال یاد ولایت لوړ مقام خپلوي. نوموړی په خوست کې د نشي توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پاړه د چارواکو اندېښنه پر ځای بولي، وایي چې
یوازې د کچاک او تیاتو برخه کې موږ سنځي لرو، خو ان شاء الله موږ خپل هڅې د اړوند د ضربت ارګانونو سره په هماهنګۍ په دې برخه کې کلکه مبارزه کو.
دا چې خوست کې دا مهال په څومره شمیر کې روږدي کسان شته چارواکي په اړه څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې د یو شمیر نادولتي مؤسسو د سرویګانو په اساس په ټول افغانستان کې قابو در 500,000 کسان په یو ډول په نشه یي توکو روږدي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، چې سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی، چې غالي
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یان څخه خو راځي خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دان روسپانی په پاکستانی عدالتي نظام کې پرنم ګټیاو اداري لیکلې چې پکې راغلي هلته ل اتلس کلونو کم عمر لرونکو کسانو ته هسي سزاګانې ورکول سوې دي لکه د لوی عمر مجرمانو ته چې ورکول کیږي په اداري کې غشتنه سوې چې پاکستان باید د زندانونو نظام سره سم کړي او کم عمر بندیانو ته د سزا پر ځای د هوی روزنه وکړي چې د ټولنې ښه غړي سي بشیر غواش د لیکنې لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان د اردو ژبې مشهور سندرغاړی شهزاد روی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو پر ضد ادارې یو ان او ډی سی استازه ده. هغه تیر ورځ کراچۍ ته ورغلی وو او هلته یې په یو زندان کې د هغو بندیانو سره وکتل چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه کم دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې روی د ځینو هغو ماشومانو بندیانو ضمانت هم وکړو چې له زندانه بهر وتل لپاره یې د ضمانت پیسې نه درلودې. ورځپاڼې ویلي چې نوموړی په خپل پیغام کې وویل چې د زندانونو سیستم باید یوازې د سزاګانو ورکولو نه وي بلکې ټولنې ته د ځوانانو د بیرته ورستنولو کې هم مرسته وکړي. په دې ادارې کې راغلي چې پاکستان کې عدالتي سیستم دومره خراب دی چې په جرمونو تورونو ماشومانو ته هم همغومره سزا ورکول کیږي څومره چې د غټو کسانو لپاره ده. همداراز د زندانیانو لپاره د عمر معلومونې طریقې کار هم شتون نه لري. په قانون کې ځینې داسې خبرې شته چې د کم عمره قیدیانو حقونه خوندي کوي خو پر هغوی عمل نه کیږي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په 2014 کال کې یو رپورت خپور کړی و. په دې رپورت کې د پاکستان پر عدالتي سیستم اندېښنې ښودل شوې وي او ویل شوی و چې ځینو هغو کسانو ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم په وخت کې عمر له 18 کلونو څخه کم و. دان ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان کې په عدالتي سیستم کې یو نیمګړتیا ده چې د ترګري ضد قوانین پر کموم را تورونو کسانو هم په غیر مستقیم ډول عملي کیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې پرمختللې ټولنې له 18 کلونو څخه کم عمر کسانو ته د سزا ورکولو په نسبت دا بهتره ګڼي چې دا غوی اصلاح وشي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان هم باید د ځوانو تورونو کسانو پر اصلاح زور راوړي تر څو هغوی بیرته په سمه توګه د ټولنې برخه شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
پاکستانی ډان روزپانی د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د پخوانی مشر آی آر رحمان هغه لیک پور کړی چې د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین ته لیکلی. په لیک کې ولسمشر د پاکستان د بشری حقوقو د یوې فعالې او خبریالې د خوشی کولو په لړ کې د مرستې غوښتنه سوې ده. دا شزه زینت شهزادی نومیږي چې په دویم ځل ورکه کړل سوې ده. هارون باچا معلومات راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر ای آر رحمان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تلیکلی زینت شاهزادی یو غریبه جرنالیسټ وه او غوښتل یې چې د خپل مسلک لپاره د خلکو خدمت وکړي. هغه د اول ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت پر 11 په لاهور ښار کې خپل کور ته یوې نږدې سیمې څخه اوچته کړل شو او نوم یې د هغو کسانو په لیست کې راغلو چې په زوره لا درکه کړل شوي دي. شہزادی ته معلومه شوی وه چې د حامد انصاری په نوم یو هندي وګړی چې غوښتل یې د یوې پاکستانۍ جینۍ مرسته وکړي په مشکل کې دی. د زړه وکړل چې د یوې مسلکي خبریالې او د بشري حقونو د یوې بهادرې فعالې په توګه دغه دوسیه وڅېړي. هغې په همدغه لړ کې د حامد انصاری له مور او په پاکستان کې د هند له های کمشنر سره هم لیدلی ول. د نوموړي دا کار له قانون څخه سرغړونه نه وه ځکه چې پر ضد یې هیڅ قانوني اقدام نه و اخیستل شوی. د زینت شہزادی د لا درکه کېدو موضوع د حکومت هغه کمیشن ته هم یوړل شو چې په زور د غایب کړل شو کسانو مسله څېړله او مشري یې د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوله. یاد کمیشن په لاهور کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې د پولیسو په شمول د استخباراتي ادارو له افسرانو هم پوښتنې ګروېګنې وکړې خو د شہزادی په اړه معلومات ترلاسه نه کړای شول. په مکتوب کې راغلی بیا یو ورځ ریټایرډ جج جاوید اقبال په خپل د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې زینت شہزادی خوشي او خپل کورنۍ سره یو ځای شوې ده. پر دې خبر د ګرد نړۍ د بشري حقوقو فعالان دومره ډیر خوشاله شول چې دا موضوع یې بیخي هیر شو چې ګواکې نوموړی په بلوچستان کې د ځینو غیر ریاستي عناصرو له منګولو خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان ولسمشر ته په مکتوب کې د هغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر ای آر رحمان لیکلی اوس چې زینت شہزادی د دویم ځل لپاره غیب کړل شوی د بشري حقوقو فعالانو ټولنه زخته زیاته اندېښمنه ده. په مکتوب کې د پاکستان له ولسمشر څخه غوښتنه شوې چې د نوموړي د بیرته خوشي کولو لپاره خپل ځانګړی نفوذ او اختیار په کار راولي.
هارون بچاو تاسو ته ریپورت وړاندې کوم د خبرونې په پای کې د کرن خان په ځخ کې یو سندرې ته ځو.
خوب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خوم زمین نوا زہما شکم خوم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا اندیخن میں نوا چیوے دخ کلی تر رات للوش